دا د ازادي رادیو د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام ته په خیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مو تر درو بچو ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د اختلاس او اداري فساد په اړه رپورت بشپړېدو په حال کې دی او ویل کېږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته به واستول شي. ویل سوي دي چې په دغه وزارت کې لسهاو میلیون ډالر اختلاس شوی دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به ورسته د افغانستان او سیم په اړه تاسو ته د نورو رپورټونو تفصیل هم وړاندې کړو. خو اول خبرونه لرو. د نړیوالو خبرونو سرلیک دا دی چې په بغداد کې نن په 2014 کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول او په چیلي کې 8.3 ریشتره زلزله شوې ده. د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
سر کې د مهمو کورونی خبرونو سرخطونه. په کندهار کې د سولې د شورا سیمیز مسولین وایي دوی لاغ او طالبانو سره تماسونه نیولې چې د خپل منځي اختلافات له امله له دغې ډلې جلا شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هرات کې دوه تنه نیولې چې غوښتل یې پر دولتي چارواکو او دینی عالمانو باندې حمله وکړي او د غور د ابتدایي محکمې رئیس نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول شو. د هم پوره خبرونه. په کندهار کې د سولې د عالی شورا سیمیز مسولین وایي لاغو طالب قمندانانو سره تماسونه نیولې چې دغه ډلې د نوي مشرتابه پر سر د اختلافاتو له امله جلا شوې دي. د کندهار د سولې د عالی کمیټې رئیس عطا محمد احمدی نن لازادې رډو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دغه کسان به د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو جګپوړي قمندان منصور دادالله ازادې رډو ته په یو تازه استولي پیغام کې ویلي چې دی لا هم په خپل دریځ ولاړ دی او د اختر محمد منصور مشري نه مني. دغه راپورونه رد کړی چې ګواکې د یو ملګري له داعش سره یو ځای شوی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست په هرات کې دوه ترهګر نیولې چې غوښتل یې پر دولتي کارکونکو او دینی عالمانو باندې حمله وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د یو بیان لمخې نیول سو کسانو دا منلې چې د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ملي امنیتي یو کارکونکو ترور کړی او په یو لړ نورو پیښو کې هم لاس درلود. خو په دغه بیان کې د دې ترهګرو د نیولو د نیټې په اړه معلومات نه دی خبره شوی. د یو بل خبر لمخې د کابل ښار د لومړۍ ناحیه مربوط د سینمای پامیر په سیمه کې نن یو مقناطیسی بم چاودلی چې د امنیت قمندانۍ د ویاند عباد الله کریمی په خبره تلفات نه لري. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی پنشری یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړی. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادۍ رادیو ته ویل په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسایلو خبرې وسی.
د سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي.
تر دې مخکې کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د سفر پر مهال دواړو هیوادونو د همکارۍ 15 تړونونه لاسلیک کړي وو. او د غور د ابتدایي محکمې رئیس عطا محمد فاروقي نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول سو. د غور د استیناف د محکمې رئیس حبیب الله کونړی ازادې رادیو ته ویل چې د ابتدایي محکمې رئیس نن د هغه څېړونکو پلاوی په غوښتنه ونیول سو چې له کابل څخه دغه ولایت ته لیږل شوی وو. ښاغلی کونړی ویل چې د غور سیمیز چارواکي د دې موضوع په تړاو په جریان کې نو ساتل شوی او په دې اړه د جزئیاتو لور کولو ډاډه ورکړه. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته زما همکار عصمت ساروان وړاندې کوي.
د چیلی په سمندر غاړو کې وی زلزلې چې شدت یې د رشتر په حساب 8.3 ثبت شوی. جنوبی امریکا لړزولې او د چیلی، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او په هوای ټاپو کې د تسونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. د چیلی چارواکو ویل لومړنۍ زلزلې وروسته څو پرلپسې نور ټکانونه احساس شول او لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي، 1 میلیون تنه له خپلو مینو ایستل شوي او 1 تن بېدرکه دی. د راپورونو له مخې د زلزلې د چیلی په پلازمینه سانتاګیو کې ودانۍ لړزولي او خلک واټونو ته راوتل دي. د چیلي د سمندر د غاړې شارګي 3 متره لوړ سیلاب لاندې کړی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبی آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه پیمانه په مالی او تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولی دی. ویل شوي چې دا ډله له القاعده سره تړاو لري. له تروریزم سره د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید شیابه احمد په کراچي ښار کې نیول شوی دی. خواجه احمد یو سوداګر و بالا چې د په وینا په کراچي او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري او په پراخه پیمانه له سخت دریځو ډلو سره مالی مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه تورن په جنوبی آسیا کې له القاعده سره له تړلې ډلې سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالی مرستې کړې دي. له هغه امریکایي پوځي څخه نن تحقیقات پیل کیږي چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر و. بو بریګدال تیر کال د ګوانتانامو له محبسه د 15 طالب مشرانو په بدل کې په یوه لانجمنه معامله کې خوشی شو. د طالبانو د واکمنۍ په مهال د هغوی د کورنیو چارو وزیر مولوي خیرالله خیرخوا او د بلخوالي نورالله نوري له درو نورو طالبانو سره د بریګدال په بدل کې خوشی شوي وو. د بغداد په مرکزی برخه کې دو ځانوژونکو حملو لشته لږه څوارلس تنه وژلې دي. عراقي چارواکو وویل چې په دواړو حملو کې د بغداد په سوداګري سیمو کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې په نښه شوي دي. هغې چاودنې چې د بغداد په باب الشرجي سیمه کې وشوه 8 ملکیان او یو پولیس وباشه. په دې پېښه کې 21 تنه نور ژوبل شول. دوهمه انتحاري حمله په واتابه چوکې وشوه چې په نتیجه کې د دوو پولیسو په شمول 15 تنه ووژل شول او 12 نور ژوبل شول. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی نه دی، خو دا ډول بریدونه د اسلامي دولت وسله واله سخت دریځه ډله کوي. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبې په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا له منه شوي ګوند سره اړیکې لرلې. د تاجکستان لوی څارنوالۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې عبدالحلیم نظرزاده او ملګري د اسلامي احیا ګوند مشر محیدین کبیری اوامر اجرا کول. کبیری اوس جلاوطن دی. د لوی څارنوالۍ دفتر د اسلامي احیا ګوند څو نور مشران او فعالان مشکوک وبلل او ویل دا کسان په شلو غیر قانوني ډلو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. او اوکراین پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سی جرمنی او اسپانیا یو رسپانو پر خبریالانو د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نوی بندیزونه لګولي او همې پخوانی بندیز تمدید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د چهارشنبې په ورځ وویل د دغه امر په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د روس پلاوه بیلتون پالو د هغې پریکړې په ځواب کې ورکړی چې د ده په وینا د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره نیټه ټاکلې ده. په دونیسک کې بیلتون غوښتونکي د اکتوبر په 13مه سیمه ییز انتخابات کوي او د لوهانسک په سیمه کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د نومبر لومړۍ نیټه ټاکل شوې ده.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو دوستانو ورسته په خبرونه کې واوري چې د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد په اړه او د رشوت او اختلاس په اړه یو رپورت به ډیر ژر جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته واستول شي. دغه وزارت ځینی چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وزارت کې پیسې خوړل شوې دي. د دې مسلې جزئیات به ورسته واوري. د افغانستان د مالیه وزارت یو هیئت نن ترکمنستان ته روان شو.
د سفر موخه دا ده چې موږ څنګه وکړای شو چې ترکمنستان هیواد سره خپلې تجاري او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو. د سفر
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ له پکتیا په یو ځانګړي رپورټ کې د ازادي راډیو د مخکنی خبریال جاناقا الکوزی د کار د ستاینې په اړه لوي غونډې خبر شي.
افغانستان ملت ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او دته لاس په دعایو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکړي.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ تاسې دوه ونیس پروګرامونه اوري چې د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام دی. د افغانستان ولسی جرګه د افغانستان په معرف وزارت کې د اداري فساد په اړه د جدي پلټنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د معارف وزارت یو شمېر چارواکو ازادي راډیو ته ویل دي چې په دغه وزارت کې اداري فساد شته او ویل دي چې لسهاو میلیونه ډالر په دغه وزارت کې پیسې اختلاس شوې دي او په دې اړه یو رپورت به ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډیر ژر وړاندې شي. په دغه وزارت کې د اداري فساد په اړه د حقیقت د موندنې یو ځانګړی هیئت په کار پیل کړی دی او د دغه هیئت د کار په اړه به له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورت کې واوري.
د پوهنې په وزارت کې د فساد تورونو د پلټنې کمیسون یو سرچینه وایي چې په دې وزارت کې سلګونه میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. یادې سرچینې چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره فساد په تشکیلاتو او ساختماني برخو کې موجود دی. سرچینه زیاتوي چې دغه وزارت د ښوونکو په استخدام، د ښوونځیو په تشکیلاتو، د ازموینو په ارزونې او داسې نورو چارو کې حقوقي او مسلکي معیارونه په پام کې نه دي نیول سوي. سرچینه د غشان وایي چې د دوی پلټنو معلومه کړې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د هیواد په پنځه څلوېښت ولسوالیو کې له دولسم ټولګیو څخه یو زده کوونکی هم نه دی فارغ شوی او د یو ولایت د پوهنې د رئیس دنده ځنډول سوې ده. په ورته وخت کې د پوهنې په وزارت کې د پلټنې کمیسون مرستیال عطاولاوي سامني چې په یاد وزارت کې پراخ فساد موجود دی او زیاتوي چې پلټنې نږدې بشپړې سوې او ډېر ژر به خپل راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړي.
فساد موجود دی وو او اوس هم فساد ده. موږ به خپل کار په نږدې راتلونکي کې بشپړ کړو او موږ به یو مکمل او بشپړ راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړو.
څو مود وړاندې د پوهنې وزیر محمد حنیف بلخي تور لګولی و چې له دوه وړاندې د سلګونو ښوونځیو او ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونو ته تللې په داسې حال کې چې اصلاً هغه موجود نه و. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو پور کېدو اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر محمد اشرف خانی په پوهنې وزارت کې د فساد د پلټنې لپاره پلاوی ټاکلی و چې د روان کال د اسد د میاشتې په لومړیو کې په کار پیل وکړ. د دې کمیسون رئیس نادرخان کټوازی وایي چې د پوهنې په وزارت کې د زیربناوو او تدارکاتو ریاستونه د پلټنې له کمیسون سره همکاري ته نه حاضریږي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د پوهنې او دوړو زده کړو کمیسون په پوهنې وزارت کې په کره پلټنو ټینګار کوي. د دې کمیسون غړی امان الله پیمان وایي
وزارت معارف هم اختلاس شته، غلاګان پکې شته دی، داسې فساد و تباهی دی او زما په نظر حکومت غواړي یو هغې سره اراده شته دی چې واقعا دلته تصفیه حساب وشي. باید یو مقتدر قوي کمیسون جوړ شي، اول در ریاض وزارت مالی نشوره که بیا هر شی معلومه که تر وزارت معرفه پوره.
دا په داسې حال کې دا چې لدی وړاندې د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی وو حاضر دی چې د پوهخ کې د ټولو مصرف شویو پیسو حساب ورکړي. که څه هم له څه مودې راهیسې د فساد په وړاندې د ملي وحدت حکومت پر کړنو خلک یو څه خوشبین دي، خو ټینګار کوي چې حکومت د فساد د مواردو د څړلو ترڅنګ د دوی عاملین هم ملت ته وروپیژني او د قانون له مخې د مجازات کړي.
د افغانستان په معرف وزارت کې مو د اداري فساد په اړه واورېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څارنې ادارې یا سیګار څو موده مخکې یوه خبر پاڼه خپره کړه او په دغه خبر پاڼه کې وویل چې دوی غواړي دا څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره هغه پیسې چې له امریکا څخه د افغانستان د معارف له کارکوونکو سره د مرستې په خاطر اخیستل شوي دي پر هغو ښوونځیو لګول سوي چې اصلا یا وجود نه لري او یا تړلې پاتې سوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څار د ادارې مشر جان سوپکو په دې هیواد کې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د ضایع کېدو په اړه ویلي دي چې موږ د دې لپاره په افغانستان کې مرستې کوو چې د یوه داسې افغانستان د جوړېدو لپاره کار وشي چې د خپلو خلکو ملاتړ ولري، څو بد عناصر له صحنې څخه لرې وساتل شي. د افغانستان د معارف په برخه کې د پراخ مالي فساد موضوع تر هغه وروسته رابرسېره سوه چې د پوهنې نوي وزیر د هغو ښوونځیو په نوم د مصرف شویو پیسو یادونه وکړه چې اصلا نسته او یا هم د ناامنیو له امله تړلې پاتې سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای ډی لخوا خبر شوي ارقام څرګندوي چې په افغانستان کې د 2002 او 2014 کلونو ترمنځ د زده کوونکو شمیر له 9000 څخه 8 میلیونو ته لوړ شوی، خو په افغانستان کې د امریکا د مرستو او د امریکا د مصارف او د څارنې اداره یا سیګار وایي چې په دغو شمیرو کې مبالغه شوې ده او وایي چې یو اس ایډ باید دوی ته داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه 8 میلیونه زده کوونکي په رښتیا هم وجود لري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې یو هیئت نن ترکمنستان ته تللی، خو مخکې د دې چې په دې اړه مرکه واورو، د افغانستان د معارف په فعالیت باندې تاسو څه نظر لرئ؟ تاسو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو فعالیت څنګه ګورئ؟ او که تاسو خپل ښوونکی یاست او یا ښوونځي ته ځئ، نو تاسو د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد په اړه څه خبرې لرئ چې غواړئ له نورو خلکو سره شریکه کړئ؟ د ازادي رادیو ته تاسو کولای شئ چې په ډیر اسانۍ خپل پیغام راوسته وي، موږ به د نورو خلکو سره درته شریک کو. که تاسو د افغان بي سیم ټلیفون لرئ، پاته سواتلس شمیره باندې پیغام راوسته وي او موږ درته خبرو. په یاد ولرئ، د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد مسله ده. د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د مالیه د وزیر په مشرۍ یو هیئت ترکمنستان ته ولاړ. په دغه سفر کې به د افغانستان او ترکمنستان پر اقتصادي اړیکو، پر تجارت او پر ځینی داسې پروژو باندې خبرې وشي چې د افغانستان لپاره ډېری مهم دي، لکه له ترکمنستان څخه هند ته د ګاز د پایپ لاین پروژه یا د ټاپي پروژه. د ازادي راډیو خبریالي نجیبې زمان د افغانستان د مالی وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې له شاغلي عبدالرحیمزي څخه پوښتنه کړې ده چې د دغه سفر هدف څه دی او نور جزئیات څه دي.
د سفر موخه دا ده چې موږ څنګه وکړای شو چې ترکمنستان هیواد سره خپلې تجاري او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو. د سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي، او د بحث په پایله کې یعنی په اخره کې دوی یو مشترک اعلامیه هم امضا کوي چې د افغانستان له خوا د مالی وزیر استازیتوب کوي او د ترکمنستان له خوا د یاد هیواد د مالی وزیر استازیتوب کوي. د نورو مواردو ترڅنګ د دوی د بحث عمده مسائل د انرژي په برخه کې ترسره کیږي چې څنګه وکړی شي دواړه هیوادونه په دې برخه کې لازمه همکاري ولري. د ټاپي پروژې په اړه هم دوی بحث کوي، د اهمیت په اړه بحث کوي، او د دې ترڅنګ دوی به د 15م اقتصادي ناسته چې د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي په دې برخه کې دوی بحث کوي، او دا سفر د افغانستان لپاره ځکه ګټور بلل کیږي چې ترکمنستان د افغانستان ښه دوست، ښه ملګری او ښه ګاونډی دی چې دوی کولای شي د سیمې په کچه په اقتصادي او تجاري پرمختګونو کې کوټلې ګامونه پورته کړي.
د سی ویل کیږي چې د ټاپي پروژې عملی کار به شاوخوا 2 میاشتې وروسته پیل شي. دا کار به څه ډول پیلیږي او په کومه سیمه کې کار پیلیږي؟
د بحث یو عمده موضوع د ټاپي پروژه ده. دوی به اوربند بحث کوي، بیا د په اخره کې چې دوی یو اعلامیه امضا کوي، مشترک اعلامیه، په اعلامیه کې به دا هم جوته سي چې دغه کار څه وخت پیلېږي، څنګه پیلېږي او په کومو مواردو کې پیلېږي. دا به د سفر په اوږدو کې په اخره کې مشخص.
دغه ډول سفرونه د افغانستان هیئت چې ګاونډي هیوادونو ته بیول لري یا لري، څومره پر اقتصادي وضعیت د افغانستان مثبت اغیز کوي، پر تجارت مثبت اغیز کوي؟
ګورې، د افغان حکومت پالیسی هم دا ده چې څنګه وکړای شو چې د خپلو ګاونډیو او د سیمې په کچه د هیوادونو سره خپل اقتصادي او تجاري اړیکې پیاوړې کړو. په دې برخه کې موږ ډېر کوټلې ګامونه پورته کړي دي. د بیلابیلو هیوادونو سره مو ناستې درلودې، بیلابیلو هیوادونو سره مو کمیسیونونه جوړ کړي دي. صرف موخه مو دا ده چې د دواړو لورو ترمنځ هغه اقتصادي ستونزې چې موجودې دي هغه ته د پای ټکی ورکړ شي، او څنګه وکړای شو چې د دواړو لورو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پیاوړې کړو. دا زموږ لپاره ګټور تمامېږي، او د دې لارې موږ کولای شو چې خپل تجارتي اړیکې هغه ګراف پورته کړو.
د ازادي رادیو خبریالي نجیبې زمان د افغانستان د مالیه وزارت له ویان سره مرکه کوله.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
دا ازادي راډیو قدرمنو دوستانو تاسو زموږ د خبرونې د نن ماښام تر وو بجو پوری په پرله پسې ډول اوریدلای سي. د ازادي راډیو کې تاسو انټرنیټ لرینو د ازادي راډیو د شیبه پاکه صفحه پر انټرنیټ ډیر اسانه اوریدلای سي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. تاسو خبر یاست چې څور دې مخ کې د ازادي راډیو یو تکړه خبريال جانقه الکوزی په حق ورسید. الکوزی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په 1418 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون په انجینری پوهنځي کې زده کړې کړې وې او له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د په کاناډا کې د مهاجر په توګه ژوند کوي. د افغان کډوالو سره ډیرې مرستې کړې وې او له 1401 هجری لمریز کال راهیسې په ازادي راډیو کې خبریالی کوله. د څور دي مخکې د سرطان د ناروغي لکبله په حق ورسېدو دا چې تاسو دوستانو ډیر زیات پیغامونه راوستول او د شغلي مرحوم الکوزی په وفات باندې مو خوشنۍ څرګنده کړه. اې د ازادي راډیو ټول کارکونکو چې تاسو ډیر خوشاله دي ډیر قدر مو کوي او مننه کوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرحوم الکوزی پر وفات باندې خلکو خوشنۍ څرګنده کړې ده. د پکتیا پرس کلب په دې ارتباط په ځنګړی غونډه کې چې د مرحوم الکوزی روح ته د دعا په خاطر جوړه شوې و پریکړه وکړه چې په دغه ولایت کې یو سړک د پنوم کړي ترڅو د خدمت ستاینه وشي او قدر یې وشي. د ازادي راډیو خبريال محمد داوود تپان په دې اړه له پکتیا رپورت لري.
پکتیا پریس کلب په پکتیا مرکز ګردیز کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د وپات شوی خبريال جانکا الکوزی پاتیه واخیسته او وی ویل چې د رسنیو په ډګر کې د نموړي تشه ډکول اسانه کار نه دی او د ژورنالیزم په ډګر کې لوی ځای وګڼله او خوشینی څرګندول ترڅنګ د پاتیه مراسم تر سره کړل.
نزی د فاتحه مراسم د پکتیا پریس کلب لخوا د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواک ټولنې په همکاري د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ د ریاست همدا ډول د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي په همکاري باندې نیول شوي دي.
دا پکتیا پریس کلب غړیو د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې پکتیا پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو غړیو وویل چې د جانقا الکوزی د غږ او فکر ته شبه د پښتو ژبې ژورنالیزم برخه کې تر ډیره حص کیږي او څوک به ونه شي کولای په اسانۍ سره د نوموړي ځای ډک او د دې لارې دومره مخلص کارکونکي پاتې شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد او د پکتیا پوهنتون استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب وویل چې دا د پښتنو ژورنالیستانو د سر سړی یادې ده او د خپل غږ او فکر په زور یې تر ډیره خپل زوریدلی ملت غږ ته انعکاس ورکړی او د ته د دعا لاسونه لپکړل.
د پکتیا پوهنتون د استادانو ټولنې د پکتیا پوهنتون د ادارې او د ژورنالیزم د ډیپارټمنټ د محصلینو استادانو مجموع کې د ټولې ادارې په استازولې د افغانستان ملت ته د افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او دته لاس په دعا یو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکړي.
دا پکتیا بیلابیلو مدني ټولنو او ژورنالیستانو د پاتې مراسمو کې د خوشنۍ څرګندولو ترڅنګ د پکتیا له اطلاعات او فرهنګ ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د جانقه الکوزی په نوم یو واټ ونوموي او ځای پر ځای د دغه فرهنګي او ژورنالیستیکو کړیو غوښتنه د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس شپه مشپک ومنله او ژمنه وکړه چې ژر به د اڅت عملی جامه ورواغوندي.
پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوږ ژورنالیست او درون ژورنالیست جانقه الکوزی په نوم باندې یو واټ په پکتیا کې ونومي. ان شاء الله موږ په دې باندې د تا تابع کړی دا په دې باندې به کار کوو او حتمن به دې ته کار کوو.
د پکتیا پریس کلب مشرتابه د جانقه الکوزی د پاتې مراسمو په پای کې د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست د مثبت جواب مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د جانقه الکوزی واټ په نومولو کې د عاجل اقدام ترڅنګ د نوموړي د یاد تازه ساتلو په نوم دلته د ژورنالیزم په برخه کې د ژورنالیزم پوهنځي سره په شریکه د ځوانو ژورنالیستانو د روزلو منظم او سیستماتیک روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي.
جانقه الکوزی د ننګرهار پرودات ولسوالۍ کې زیږیدلی و خو په لویه پکتیا کې ډیر کاله ژوند کړی و. له ده څخه 15 زامن او د هغه میرمن پاتې دي. د ازادي راډیو زیات اوریدونکو اوس هم د افغان بیسیم پر تاسو اتل شمیره باندې د خواخوږی پیغامونه راستولې دي چې زه به یوازې نمونه واخلم. اوریدونکو محمدی له هلمند څخه لیکي، کریم الله له زابل څخه، صاحب خان ل شکردری څخه او محمد اسلم تنها د نیمروز څخه پیغامونه راستول دي خو خوږی څرګند کړی ده مننه کوم
طبي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمه او نړۍ تر ټولو مهمه پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وګی د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماقام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو
د ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه د نن ماښام تر 8 بجو پورې اوري آشنا رادیو له 8 بجو وروسته خبرونه کوي د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مو تر 3 بجو د وروسته په همدې خبرونه کې کور کړی او د سپورت پروګرامونه لرو او اوس یو نړیواله مسله راخلو د یمن صدر اعظم او یو شمیر وزیران له 15 میاشتو وروسته د عدن ښار ته ستنسول د ملګرو ملتونو په وینا د مارش له میاشتې راځي چې په یمن کې له حوثی اغیانو سره د دولتي ځواکونو جګړې پیل سوي نږدې 4900 تنه خلک بوجل سوي دي او 25000 نور ټپیان دي له یمن څخه ګڼ شمیر خلک به کور سوي دي د رپورټونو پر اساس د یمن صدر اعظم او یو شمیر وزیران لڅ څومره راهیسی پاتېشت کیو د یمن صدر اعظم عدن تل رسیدو سره سم ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به امنیت ټینګ کړي احمد شبر په دې اړه رپورت وړاندې کوي
د یمن صدر اعظم خالد بها د یمن جنوبی شهر عدن ته ستون شو او ژمنه وکړه چې د یمن د بیا رغونې لپاره به کار وکړي خالد بها په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د حکومت په پټول ځواک په یمن کې د امنیت او ثبات لپاره هڅه وکړي خالد بها زیاتوی چې د جګړې د عملیات به ځای شي او لپاره به کوشش وکړي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي او عادي ژوند پیل کړي د مارچ په میاشت کې چې ایران په لوه حوثی اغیانو عدن ونیو د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي صدر اعظم بها او د هغه د حکومت وزیرانو گاونډي سعودي ته پناه یووړه او د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف پر حوثیانو هوایي بریدونه پیل کړل د چاشنبه په ورځ چې بها عدن ته ستنیده له د سره د کورنیو چارو مخابراتو پلان او ټولنیزو چارو وزیران ملګری وو د دوی لره سېدو سره سم مسلوالو چې باور کې جلال قائد سره اړیکې لري په عدن کې وی کلیسا ته اور واچوه په دې پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښته د سنت جوزف کلیسا تاریخي ارزښت درلود دا کلیسا په 1325 کال کې ودان شوې و پر دې کلیسا د بریټ مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه اخیسته د عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جولای په میاشت کې عدن له حوثیانو او د هغوی له ملاتړیو ونیو او بیا ورورو حکومتي ځواکونو د عدن شاوخوا سیمه تصفیه کړې حوثی اغیانو له هم د یمن په شمال کې لوی برخلاندې کړې ده او مرکز سنا هم له دوی سره دی د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ له یمن سره د 9 میلیون ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل یمن هغه هیواد دی چې له کلونو راهیسې بې ثباته وو او خلک بې وسله وو خو د شخړو له زیاتېدو سره د دغه هیواد 80% خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړوتي دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
د ازادۍ رادیو یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی له ننګرهار لیکي د ننګرهار د پوهنې پر ریاست کې پراخ اداري فساد موجود دی په دې ریاست کې د یو شوونکي بس په 10000 افغانۍ باندې پلورل کیږي دا ازادي رادیو یو بل اوریدونکو لیکي د نوم علي محمد دی د اورزګان په شهید اساس او سراب ولسوالۍ کې تر اوسه یو شونځي هم نستاو د 400 کلونو را پدی خوې پیسې شخصي جیبونو ته ځي یو بل اوریدونکو ل پکتیا څخه خپل پیغام کې لیکي دلته زموږ په ډیرو سیمو کې اصلا نه کتابچېسته نه قلمونه ست د شونکو د زکونکو لپاره او نه هم میزونه او چوکۍ ست شونځي خالی دي اسمت الله افغان د کندهار څخه لیکي په معرف وزارت کې ډیر فساد موجود دی باید د ټولو چارواکو سره حساب کتاب وشي عبدالقدیر تکین د زابل ولایت خلی کې د پوهنې په وزارت کې د اختلاس او فساد په باره کې د حقیقت موندنی کمیسون خپل کار په بی پلوی سره باید سرته ورسوي او محمد ابراهیم د هلمند څخه د هلمند په معرف کې دومره فساد موجود دی چې یو څوک د خپل حق غوښتنه هم نسی کولای زه عیني شاهد یم ما په دیار لزوا درنوي کال کې د ناوی د یو د خرابې د لیسې څخه په لومړۍ درجه څخه فارغ شوم او په هند کې بورسونه راغلل او کله چې ما سبتنام وکړ تر هغه وروسته بیا ما د معرف مدیر ته عرض وکړ خو هغه په جواب کې راته وویل چې هغه بورسونه سناتورانو غلا کړي دي او په هغه کې زموږ د ولایت حق نسته. البته اوریدونکو دا د ازادي راډیو د اوریدونکو خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې کومه خبره نه لري او موږ تاسو ته یوازې د دغو پیغامونو د خپرولو مسؤلیت لرو. یو بل پیغام هم راخلم. سمیع الله سعادت له هلمند څخه د مرجې ولسوالۍ څخه لیکي: له کومه وخته چې دلته ښوونځي شروع سوي دي تر اوسه هیڅ درسونه نسته، معلمان نه دي راغلي ځکه چې معاش معلمانو ته نه ورکوي، او زه له ټولو لوړپوړو چارواکو څخه غواړم چې په دې برخه کې دې کوشش وکړي، ښوونکو ته دې معاشونه ورکړي چې هغوی درسونو ته راسي. او اوس به عصمت څاروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د چیلی په سمندرغاړو کې وی زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 8.3 شوې جنوبی امریکا لړزولې. د زلزلې د چیلی، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او په هوایی ټاپو کې د سونامی د راپورته کېدو خطر پیښ کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبی آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه پیمانه په مالی او تروریستي حملو کې مرسته کړې نیولی دی. له هغه امریکایي پوځي څخه نن تحقیقات پیلېږي چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر و. بو بریکډال تیر کال د ګوانتانامو له محبسه د 15 طالب مشرانو په بدل کې په یوه لانجمنه معامله کې خوشې شو. د بغداد په مرکزی برخه کې دو ځان وژونکو حمله لشته لږه څوار لستنه ووشل. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبه په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا له منه شوي ګوند سره اړیکې لرلې. او اوکراین پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سی جرمنی او اسپانیایي ورسپانو پر خبریالانو د بیلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نوي بندیزونه لګولي او همه پخوانی بندیز تمدید کړی دی.
لا ازادي رادیو نمودا نن ورځ اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د راکړې ورکړې پر وخت د پاکستانی کالدارو د چلن مخاونیول شي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي له پاکستانی تولیداتو د نه استفادې په سیر دی په بازارونو کې هم له پاکستانی یو کالدارو استفاده نه کیږي. په ورته وخت کې د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې له دې وروسته به د پاکستانی کالدارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د پاکستانی کالدارو پر ځای افغاني وکاروي. د کونړ د خلکو لخوا د پاکستانی کالدارو د نه استفادې غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې له دې وړاندې هم په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د راکړې ورکړې پر وخت د ایراني او پاکستانی پیسو د چلند بندېدو غوښتنه شوې وه. د کندهار یو شمیر باغداران وایي چې د تیر کال په پرتله د انارو حاصلات ډیر شوي دي. د حاجی خدایداد په نوم یو بڼوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د انارو باغونو ته سمه پاملرنه ده. دغه بڼوال له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان او هندوستان ترڅنګ دي په نورو بهرنیو هیوادونو کې هم د کندهار د انارو لپاره د بازار موندنې هلې ځلې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کندهار انار له پاکستان او هند سربیره روسیې ته هم لیږل شوي وو. د غور ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصلات 2% زیات شوي دي. د غور د کرنې او مالداری د ریاست د عمومي ترویج مدیر محمد بلال اميري ازادي رادیو ته وویل د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو علت په دې ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د اصلاح شوي تخمونو ویش دی چې د تیرو کلونو په پرتله په حاصلاتو کې توپیر راغلی دی. خو ښاغلی اميري وایي سره له دې هم د حاصلاتو د اندازه زیاتېدل بیا هم د غور د خلکو او د کرنې او مالداری ریاست ته د قناعت وړ نه دي. اميري وایي په غور کې بزګران اتیا سلنه غنم کری خو ل دوه کلونو را پدی خو دغه ولایت د کرنې او مالداری وزارت او بهرنی مؤسسو ل نظر لویدلنو ځکه د غنم حاصلات د قناعت وړ نه دی او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر سلور شپیت افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسی پاوند اته نوي افغانۍ سلویښت پوله، یو ایرو دوه اویا افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ پنځه نوي پوله، د اماراتو یو درهم اوولس افغانۍ پنځه دیرش پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ سلویښت پوله، زر هندۍ کالدارې نه سوه اویا افغانۍ او زر پاکستانۍ کالدارې بیا شپږ سوه څوارلس افغانۍ بدلیږي.
دا ازادي راډیو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
بیا هم د افغانستان د معارف په سیستم باندې د اداري فساد او په دې ارتباط ستاسو د نظرونو خبره کوو. یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی ساحل لغمانه په دې خپل پیغام کې لیکلی دی، دلته زموږ یو د پوهنې رئیس د نوم اخیستی دی، دومره په اداري فساد کې ککړ و چې حتی خپله د پوهنې ریاست یو ودانۍ نه لري. یو بل اوریدونکی د کندهار له ژړۍ ولسوالۍ څخه لیکي، دلته په یوه مکتب کې هم چې په میاشت کې درې وارې نه ورځم، دلته نه معلمان سره بل شایسته خلک معاشونه اخلي او پیسې خوري. یو بل اوریدونکی لیکي چې پیغام یو څه په ګرانه ویل کېږي، منور خان قریش له نورستانه لیکي، دلته په نورستان کې د نجونو ښوونځي نسته او نجونه په دغه سیمه کې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری استازي بتول احمد وایي، په سوریه کې په تیرو پنځو میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بیساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد په وینا، له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایع لا ګړندی شي.
Therefore what's happening is the situation is leading to
دغه هیات کې روان بحران داسې نسرګندیږي چې په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په سوریه کې بحران نږدې 15 کلن دی او ګڼ شمیر خلک د دغه بحران له پیل راهیسې د کډوالۍ ژوند تړ شوی دی. د بتول احمد په وینا، په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږ 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او په خپل د عراق په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي دي. دا وایي له عراق خلک د تیښتې په حال کې دي او نورو هیوادونو ته پناه وړي. د دې په وینا، د سوریه او عراق خلک د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریه خلک د بیرته تک چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په وروستیو کې په اردن کې د سوریه د میشتو کډوالو په اړه یوه مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوې چې لږ 6.8% هغه کسان چې له سوریه څخه اردن ته ورتښتیدلې دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یوې ابتدایي مطالعه څرګنده کړې ده چې لږ 70% هغه کسان چې له سوریه څخه لبنان ته ورتښتیدلې دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا، دا خلک وږي دي. په سوریه کې د وضعیت له خرابېدو سره او دې ته په پام چې په ګاونډیو هیوادونو کې هیڅ مرستې نشته، د دغو خلکو لپاره د بیرته تګ لاره بنده ده. بتول احمد وایي، په سوریه او عراق کې روان وضعیت پر دغو خلکو باندې فشار راولي چې وتښتي. د ازادي راډیو ته وویل، دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپیریال ته اړتیا لري. یونیسیار په اروپایي اتحادیه ژغ کوي چې کډوالو ته د ورتګ اجازه ورکړي، دوی ته باید د امن چاپیریال برابر شي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیرانو د تیرې دوشنبه په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایټالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیې په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار د دغه اقدام ملاتړ کوي خو وايي اروپایي هیوادونه باید د دغو غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیسي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حقه محروم نه کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د والیبال د فدراسیون د ستونز او لانجو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس له داسې یو افغان تل سره مرکه درته خبرو چې په هند کې نړیواله تلولي ګټلې او تمه ده چې نورې نړیوالې لوبي هم وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون لوبغاړي وایي چې دغه فدراسیون په رهبرۍ کې رامنځته شوې ستونزې دوی له سیالیو پاتې کوي. د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره تعین شوې سرپرست تازدی راډیو ته ویل چې د نوی رئیس ټاکل کېدل په دغه فدراسیون کې غیر قانوني بڼه لري. اخو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې د والیبال فدراسیون لپاره انتخابات د ولایتونو د استادو په ګډون د اصولو لمخه ترسره شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د والیبال د ملي ټیم لوبغاړي شکایت کوي چې د والیبال فدراسیون په رهبری کې بستونزې دوی له سیالیو پاتې کړي. دوی وایي چې هیڅوک لوبغاړو ته پام نه کوي او ټول د څوکیو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د ملي لوبغاړي وایي هر څوک چې دغه فدراسیون رئیس کیږي باید لوبغاړو ته پاملرنه وکړي او هغوی لوبو ته ولیږي. د افغانستان د نجونو د والیبال ملي ټیم کپتان فروزان هدیا او د والیبال د نارینه او د ملي ټیم کپتان سیر رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شاید نه پام یک سال دو سال دیگه طول بکشه تا جنجال از
اغلی هدی وی یو کال دو کال به وخت نیست چې د دوی لانجی ختم شي. باور وکړئ یو لوبغاړی ته یو اونۍ تمرین ډیر اهمیت لري چې چیرته ورسوي. اوس چې د فدراسیون ترمنځ له یو کال رئیس لانجی پیدا شوې دي زه چې د ټیم کپتان هم يم نشم تللی ځکه چې فدراسیون خپل ستونزې نه هواروي.
مشکلات داشتیم خوشبختانه
وخت کې اغلی رحمانی وی ستونزې مول لري خو ورسره له هغه چې انتخاباته نیټه وشوه موږ سرپرستین کړي کوم ستونزې نه و او موږ وختل چې سرپرستی ختم کړو او رئیس وټاکو. دغه لوبغاړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دغه فدراسیون ستونزو ته رسیدګي وکړي. اخو د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره ټاکل شوی سرپرست محمد ناصر نوري ازادي راډیو ته ویل چې د دغه فدراسیون لپاره د نوی رئیس ټاکل کېدل غیر قانوني بڼه لري او هیڅوک ترې خبر نه دي. خغلی نوري وایي نړیوال فدراسیون به نوی رئیس څنګه ومني؟ موږ لا خبر هم نه یو، په خپل ځای ناست یو، له انتخاباتو خبر هم نه یو. خبر نه و چې داسې توطعه کېږي او په ناقانونه توګه انتخابات کیږي. د پټو دروازو تر شا لدې خبرې نه سرپرست نه مرستیال او نه هم د فدراسیون سکرتر جنرال خبرو. د بدني روزنې ریاست استازي هم آن د انتخاباتو تر ورځې پورې نو خبر
نبودند.
د ښاغلي نوري په خبره د فدراسیون لپاره نوی ټاکل شوی رئیس د یک شنبه پورې په زور د بدني روزنې ریاست ته راغلی او د فدراسیون ته ننوتی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه وه روانه اونۍ د شمال شرق زون سیالۍ ترسره شي. اخو د المپیک د ملي کمیټې استازي وایي چې دوی د والیبال فدراسیون له انتخاباتو څخه سمه څارنه کړې ده. د دغه فدراسیون سکرتر جنرال محمود حنیف ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل موږ د المپیک د ملي کمیټې په استازیتوب یوازې له انتخاباتو څارنه کوو. انتخابات د هغو قوانینو له مخې کیږي چې فدراسیونونو ټاکلي دي. دا څارو چې له هغو اساسنامو څخه بهر نشي چې د نړیوالو قوانینو په اساس جوړ شوي دي. خغلی حنیف وویل چې د ډاکټر مسعود په وړاندې یوازې جاوید اشرفي سیالي وکړه چې هغه هم له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. که څه هم د آسیایي لوبو او نړیوالو المپیک سیالیو ته لږ وخت پاتې دی، د والیبال لوبغاړي اندېښمن دي چې د دغه فدراسیون ترمنځ شته لانجې به هغوی له دغو لوبو پاتې راولي. اوس به هم راشو مرکې ته. د احمد ولی هوتک سره مو مرکه کړې. هوتک په هند کې په دې وروستیو کې یو نړیواله تلولي ګټلې ده.
سلام تاسو د غریه د ټولو اوریدونکو ته. د پروفیشنل لوبي وچې کالیکوټ کې ویني د یو ستر سازمان په نوم اس اف سي سازمان او چې پروفیشنل سیالي تقریبا د فیو لوی سټډیوم کې ولې زما خپل لوب هم مرکزی لوب ولا چې نه ټول مسابقه زما په لوب چې نو زمونږ ترمنځ یو کاپی شه او چې دا کټ مې د سویل شم افغانستان د هندستان ترمنز نو خوشبختانه ما خپل سیال ته په دې سانو اول کې ماته ورکړل دا کپ می اندزان کړو
اوس سم مصرفیت لري په هند کې آیا تمرینونه خپل کوي که څنګه
زه وین په ولسم تاریخ به تر قرار زه کابل ته راشم او یو ډول خبر شم نو خوشبختانه دم سره ما انټرنیټ لایف لور دی نه لایف هم ولې په دوبه کې بل متوسط سازمان دا غوډه امام سابقې وکړل دا غوډه مړه درخواست وکړه چې ته زمنګ سازمان ته راشه او ته زمنګ سازمان سره موږ سره قرارداد وکې ان دیو کا لفاره ان ادریس تلو سره لفاره ته موږ سازمان کې لوبه که زه منتظر دی غوې منو د دوبه ته فرواز کوم د نوې سابقو لپاره د دوبه سره مالته غو سره قرارداد کوم نو راتلم ته مسابقې هغه بیره ته ټاکې تکم ځای کې او څو وخت نو وخت تر اوسه نه مولو
مننه خغله هوتا د غلوبه مو چوکړل د مو په څې امتیاز باندې وګټل یعنی کوم ټکنیک مو وکړو او د مو څومره لوبه د چي تاسو وګټل
د مو تقریبا 14 مو لوبه ولا او د پروفیشنل ایر فیل لوبه مې تقریبا 10 مو لوبه راځي او د اماتور سره تقریبا 14 مو لوبه راځي نو دا لوبه یې وخت یې په انځوش د خونه دا لوبه یې بیت انځوش د خې ما مبارزه کړم ته ټایم را کړو نو د انځوش د خونه مخې ما په دې سره کې دا وګټل ځکه موږ فری فایټ ایم ایم ای کوو یعنی کیسه معلومات وي دا یې آزاد لوبه ده دا مو په سبمیشن وګټل یعنی په سبمیشن کې مې تسلیم کړی خپل
درته وی چې غواړی چې نور لوبغاړي مو هم وروزه یې کسنګ خپل هم تمرین ورکوي لوبغاړو ته کسنګ
او زه کابل کې خپل هم تقریبا مخکې مې دوه کړو د خو یو ستر کلب مخته وړم تقریبا څلور څخه زیات شاګردان هم روزه مو باندې ځوانان ته خدمت کوي مې او ډېر به نه هم لذت وړم خوشاله یم چې ځوانان ته هم خدمت وکم څه چې مې دی نور هغه نور او وادوالو ځوانانو سره هم شریکوم
قدر من اوریدونکو پام دې سره رسیدو د پروګرام رسته شی بو ته تربلی او مزه سفی ولاستان اگزای په پاکو بخون کې خدای سپارم کې شی به ولري
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني هغه لنډې د چې یو کال بنور درته کینم زیارت خونه چې جنډې په دې ساتمه تر کومه به یو میرمن دغه دروازې د کلب انتظار باسي چې خوان به پری رنه وځي تر کومه به مورغه خالی ځای ته اوخ کې تویوي په کوم به چې مسافر زوی نست وو او تر کومه به پشته پلار کې یو بی پلار ماشوم له موره د پلار پوښتنه کوي کله مو فکر کړی چې د مسافرینو په بي سرپرسته کورنۍ ستیریږي
اولین نلور مې وا بي دوه کو نه مې چی نه دکې زه په ځای کې ګرځم یعنی دا هم سفری دی مې زه دا تاوم دا کې دوه دی په کوټ کې دی مچاړه مچاړه زړګیا خیر دې را بشي
مچاړه زړګیا خیر دې را بشي د هیواد یو شمیر ځوانان هڅه کوي چې له هیواد بهر مزدوري تلر شي اکثره په کلونو مسافر کوي مګر دلته میرمن ماشومان او نور کورنۍ به سرپرسته پرخیوي موږ د کور کلی نه نه خبرونه د ډيري وګړي مسافرې عواملو بد عواقب او ستونزو ته ځانګړي کړي زما فرشتي مرسال ملتیا وکړي قدر من دوستانو هغه متل دی چې د کور ګټه د لاهور ګټه خو بیا هم یو شمیر ځوانان له دغه متل پند نه اخلي او د مزدوري لپاره لری هیوادونو ته سفر کوي د میرمنې او ماشومانو انتظار لمیاشتو تیریږي په کلونه وړي او له همدې عملی کورنۍ او په خپله لګڼو ستونزو سره مخ کیږي. په پیل کې د وردګو اوسېدونکې مریم د ځان پاک له وایي چې خاوند یې په کلونو مسافر و. په سخت او تنګ وخت کې به ماما مرسته ورسره کوله، خو کله چې هغه مړ شو بیا یې ژوند دومره ستونزمن شو چې د یې په رواني ناروغۍ اخته کړه.
سیلوټ کله ډیوې په کور کې دی وخوري او که نوي مسافر کیږي د نه اولین نه لور مې وه بې د اوښکو نه مای چی نه دي کوي. ماما مې و هغه وفات شو، تلیفون شو ستا ماما مړ دی، زما مړی په شا باندې، زه په ځایو کې ګرځم، ټول راته ګوري، بې ستره مې مړی پروت وي تر هغې نه. یعنې دغه مسافري د مېږه زه درته وایم چې زه د یوې ښځې په صفت باندې وایم چې هلته که دی کار که غریبی که سختی که دی لخپل لگ دی غریبی دی پاره چی لگ دی خپل دی فکر دی تبدیل اول دی پاره هم چی تانا غریبی دی چوک ناغ کیوی نا پدن دی بانا بانا دی چوک خپل فامیل نمالا متزی فامیل تی علمانی دو دی پیدا کام دی دا فانان دیز منگا چه پیسی پیدا کی نیمایی اولاد تر لیگ نیمایی بانی خپل ایشونو چون نکی اصلا دی منگا سر قمیزه تا تا بیان کم دیر یعنی بعد حالتو نمونگا ولی دل دی خپل شخصی زیز را نویم چی هر چوک چی وده که دوم را دیزان سوسن جیوالی دی نکا چی بی که بیده جدا کی گینه
raza raza janana tamasha mehrobana da sanga zindagi da hai da sanga zindagi da tero main belatana raza raza
د مریم په خبره کله چې ماشوم په کلونو خپل پلار نشلیدلی دومره بد اثر پرې کوي چې بیا په ټول ژوند کې یو ډول مړاوي ښکاري. کله چې د نورو ماشومانو پلارونه ویني ځورېږي.
افسردګۍ اته تاثیر په نسل د موږ باندې اچوي. د موږ نسل افسرده نسل دی. یو مور چې په بطن کې طفل لري پلار ځنې ولاړ شي د دې مخالف وي. د مېړه ژوند یعنی هېڅ ژوند نه ده. کینم دسترخوان اوار کړم د پلار ځای خالي اولاد پوښتنه وکړي اولاد مرل په څه شکل پلار پر موندی اخلي. مګر موږ پلار په کور کې نه یو اولاد ماته څه امید کې چې مور په سترګو کې وکړي یا مور په ځای کې خپل خپګان پټي اولاد پټ کې ورزي هغه خپګان یعنی اولاد په خپل ځای کې درد ویني هغه درد به موږ نشو بیان کړو چې د تا په زړه باندې څه تیریږي طفله د دې دورې نه هم دره کې ډوډۍ دي په کور کې دي یو د بل سره دي
هغه میرمنې چې خاوند د ډیر وخت لپاره په سفر تللی وي له نورو ګڼو ستونزو سره د خلکو خبرې هم اوري. د کابل اوسېدونکي شازیه چې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره شپه او ورځ کار کوي وایي
لار نګوس کا مشکلات یو خو د خلکو خبرې وي پلانای دی ولیده بې غیرته او خپل فامیل خوشې کړه لاړه لغه نګا داسې مشکلات پیښېږي بل له دې نګا چې هر څونه هغه تېر کې سخته خوره ایرانۍ یو درېیم نفر به هم در کې غږېږي بل له ده چې ماشومان بې سرنوشته لویېږي له مغز کا د چرسي پودري عملي سل رقم عیبونه پکې پیدا کېږي مور څه شی کوئ دغه نه کوئ چې شپږو ته اوه کاله اداره کو پس لغه اداره له موره خلاصېږي مور به چېرې ته پسې کوڅې او دوکانونه او بازارونه لټوي.
شازیه وایي خاوند یې په دې تمه و چې په بهر کې به داسې کار پیدا کړي چې ځان او اولادونه د ټول عمر لپاره له اقتصادي ستونزو وژغوري خو دا کار ونه شو. د دې په نظر په خپل هیواد کې هم کار پیدا کېږي خو که یې څوک وکړي
خپل وطن کې هم کار شته غریبی شته کنور څنه بولانی پزی شته دکانداری شته جویکنی شته هر شای شته موتارشوی شته ولی نشته چه تو غیرت ولری چه غیرت ولری دقا دی بگاه دی سبا از قخلار نگاه خلق پیدا کوایشی ولی زی سیاسر هم دلتا کار کم پیدا کم ایناری نای نشی کولی کوایشی ولی نشی کولی زرا نپر مالی دلی چه برتر آقلی موقع خپل آبرویم للا سور کرده که کار نشته زی چی شای در توکم هیچ شای نشته خزم په تکلیفی خپلم په تکلیفی جگر کنیم فامیل کی
خفا دی کزما زندگی خفا دی پیا دونو یہ ڈاڈیم ہر یو یا چی خیس دے بے جانا ناچ دی ریگی پاگو کے می گزران دے
جمیلہ چی دی خور میڑے لدول سکلون را پا دی خواب پا دوبائی کی دی وی اکثر کسان پخپل حیوات کے پا دکانداری شرمی گی خوب پردی ملک کے بیادی خلکو کورونا هم پا کیوی
د اطراف خلک ډیر زیات دا کورونه کوي چې مثلا دوبۍ ته ډیر رفت آمد کوي زی سره بیا بیت روزی شپه کاله بود و کاله بود دلته دی یو کار غریبی دی و کی خلاص هماغه یو مړی ډوډۍ یا قلال د خپل اولاد و ښځې ته دی ورکي چې څوک وغواړي کار وکړي دغه مارکیټ ته دی لاړ شي یو کراچۍ دی واخلي په غریبي کې هېڅ شرم نه ده ننګ ورځي چې موږ څنګه دا کار وکړو چې کراچۍ واخلو موږ لاړ شو مارکیټ کې کار وکړو اما هلته چیزی بیا هلته تشنابونه دوی مینځي کورو کې دوی کار کوي رنگمالی دوی کوي اما دلته یو ښه وظیفه هم لري سره څه هله هلته زوړنده ډوډۍ دي راځه څه منګ ورسو
لوغو نارینه به هم وورو چې به هر ملک ته د مسافرۍ نیت کوي. نه ویشت کلن جاوید چې دوه ماشومان لري سعودي ته روان دی. هغه په هیواد کې نامني او بیکاري د دې کار لامل بولي.
یوازنی علت دا ده چې کار، روزګار، ژوند، زندگی په افغانستان کې نامني وجه هم ده. که کراچی وانیم که حتما پا دی دار که اوز به انفجار و انتحار وشی، که تر کور نراوزیم هم پا دار که وی، کور تا چه دن نزی هم پا دار که وی، زماینده بسنگه شوی.
نو تاسی زی یوازی زان لدی انتحار انفجار دونش غوری، فامیل خوم دلتا پاتی که کنه؟
نو حتما د خپل فامیل د پاره کوم بندو بس د پاره زو یوازې دا نه چې زمونږ ژوندی و سو زما فامیل پر دار ویره کی وی حتما دو ته به مې اوس پیدا کول د پاره زو دا ایله بلرو چې ورځ افغانستان آباد او سیاخ خپل وطن کې کار کو دار زوم درو چون چې مسایه ده نه ده وخت نشه کوي چې خپل وطن کې کار
نو د تاسو په نظر کله چې سعودي ته لاړ سي دومره څه پیدا کی چې خپل کورنۍ مغوړی یا یو څه دوی ته راولېږي
په سعودي کې نو تر اوسه خو شته دی مسلمانی خلک د افغانستان مسلمان خلک هلته ژوند کوي هغه هم انشاءالله مسلمانان دي حتمن مونږ قبلوي چې مونږ زو خپل ژوند زندگی جوړول دپاره که بیا هم زمونږ له واسې وشي حتمن خپل فامیل غواړو که هلته مسایده وي دا زمینه
او که له واسه مونږ نشي پرېږدی
نو که له واسې نه وي شپږ میاشتې بعد به ورته راځو نو
غیر له قبل ته کار کوي
نو مجبور یو کار وکړو بېله کار هم کېږي
زینی نارینه چې بهر ته د کار او مزدوری لپاره ځي هلته بیا خپل کور او بچی هیر شي د نوي ژوند په فکر کې شي دا خبره د غوربند اوسیدونکو فرید کوي
زمونږ په سیمه کې یو کس واده یو کړ د واده پایله دوه ماشومان وو مسافرې ته لاړه په ایران کې مسافر دی داسې بېستر نهشته پرېښودل او هغه هلته یې واده کړی دی په ایران کې اوس هلته کور ژوند زندگی لري داسې هم نه کوي چې یا ده ته طلاق ورکړي یا ځواب ورکړي کله چې یو کس یا ځوان مسافرېږي هغه لس دولس کاله مسافرې کوي بله نوی کورنۍ تشکیل کړی دی واده یې کړی دی
داسې هم نه دی چې ټول نارینه به په بهر ملکونو کې هغه د چا خبره په ګلونو ګډوي له ستونزو پیښو او نورو ناخوالو سره به نه مخ کیږي ځینې خو بیا په داسې ابدي سفر ځي چې بیا یې راتګ نه وي د غزني اوسیدونکی محمد آصف د همداسې پیښې کیسه کوي
نو هغه بیا یوازې دا چې هلته ورسېږي یوه میاشت لورې شي په لارې تېروي باندې د بلوڅانو د نورو نورو لخوا وهل کیږي ځینې مړه کیږي یعنې ښکاره بېلګه یې دا ده چې موږ یو خپل یو کلیوال ولو ایران ته د مسافرۍ لپاره ته بدرګه کې مرسو او تر اوسه یو هم نه چا ولید سي اوبو ته ولیدو مرغانو وخوړ د هر چا هېڅ پته ونه لګېده هغه میرمن خپله راولاړېږي او دغه کوچنی ماشومان مثال نه میاشتو لپاره یا د یو کال لپاره پنځوس غنمو یا څلوېښت غنمو باندې د بل چا سره مزوروي او په دې ډول باندې خپل ژوند مخته بیایي
هغه نارینه چې پرته د میرمنې له خوښې نه اوږدې مسافرۍ کوي له دیني پلوه هم د دوی کار سم نه دی نور معلومات دیني عالم احسان الحق انیفیره کوي
که چیرته میرمنې له یو چا سره موافق وي او میرمنې یې ځان ساتلی شي او خاوندانو ته اجازه ورکړي چې هغې کال او دوه مسافري وکینو دا د دې دواړو موضوع ده خو که میرمن پرې رضایت ونه لري او خاون دغه سی اوګدی مسافرۍ کوي نو د سلورو میاشتونه اخوا قانونا او شرعا اخلاقا اجازه نشته چې یو څوک اوګده مسافرۍ وکړي علت د دې خبرې دا ده هغه میرمنې چې واده شي نو د واده نه بعد که خاون ترې لري وي انتهایی صبر یې سلورو میاشتو ته رسیږي د سلورو میاشتو نه بعد خلک وایي وي د صبر کاسه یې نوره نسکوره شوې ده انسان جرم او ګناه ته اړ کیږي او دا قانون عمر رضی الله عنه د خپل خلافت په دور کې جوړ کړ یوه شپه د خپل رعیت د حالاتو د معلومولو په خاطر ګرځیده یو میرمن په دوه پوړیزی کور کې وه او هغه شعر او یا ټپه ویله د خپل خوند په جدایۍ باندې نو عمر رضی الله عنه د حالت واورېده او سبا یو د ډیر پاخه عمر میرمنه راوغوښتله پوښتنه یې ترې وکړه چې یوه واده شوې زنانه چې خوند یې نه وي نو څومره وخت صبر کولی شي د خوند په غیاب کې هغې ورته وویل چې یوه ورځ خو بالاخره عمر رضی الله عنه دا پوښتنه ترې کوله چې که ډېر مشکلات وي مجبوریتونه وي خو هفته شو او میاشت بالاخره سلور میاشتې چې سلور میاشتې خبره ورته وکړې سلورو میاشتو نه اخوا نور نو که نارینه وي نو هم ګناه ته اړ کیږي او که ښځه وي نو هم ګناه ته اړ کیږي
قدرمنه دوستانو په خپرونه کې روښانه شوه چې د نارینه وو اوږدې مسافرۍ د هغوی کورنۍ او خپله دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کولی شي نو ښه به دا وي چې لږ ګټه دې وي خو د کورنۍ په څنګ کې دې وي
वाडो ना सुमीन वले स्ताला मन माबुबा ओ वा محبوبا پتوارو لاسو مینی ولیستا لمن محبوبا پتوارو لاسو محبوبا پور لمکشش وطن میٹھو لجان تات در پیش منگول مستا پور لمکشش وطن میٹھو لجان تات در پیش تا بیا دلاس آگا دلاس امر وکی در خوشتن محبوبا آپ دوارو لاس محبوبا آگا دلاس امر وکی در خوشتن محبوبا آپ دوارو لاس محبوبا